اکثر اکثر ما خسته دي چې ما خبره کړې دي خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو دغه فیل سره یا دغه مسلک سره داسې چند مانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل لورته آسانی راولي، بل لورته به سختي په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوایوالی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یونلیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښه اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري؟ یعنی یوازې په هغه خبره اتکا پکار نه ده؟
بالکل بالکل بالکل، دا ما خو مخکې درته وویلی چې دا خو نو که ته اوس ووایه چې دغلته یو رنګین خار دی او دا رنګین دې تشریح کړي، دغه رنګیني خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای ورې څه واقعیتونه هم تیر شوي او که نه، څه پېښې هم تیرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلند هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک ما ته وخت پارک کې دلته وخت کې دا پشتارګاه غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولونه دي په کې. ما بیا په هغه وسي چې څېړنې وکړل، دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چې هلته شوې وه او دغه جګړې مړي هلته خلکو را وړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وکړي، جوړه وکړي. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د یوې لیکنې لوستل سخت کې هغه دا ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه همغه د ناقدانو خبره بهتره دا ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړېږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
دلته دغه برخه مهمه ده. یوازې معلومات وړاندې کول نه دي په یونلیک. یونلیک معلوماتو ته یوه نوې جامه ور اغوستل او په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودری او که دا یوازې ته کښېنې او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلې او هلته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه وي حرکت نه وي یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي، نو بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی. ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه خو سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن داسې یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نه شي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه را اخلئ، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شی ته ساس په دغه یون لکونو کې توجه سه
بالکل بالکل ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یې پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبر وا موري او یو څه وم ځولې دوه غم پکې راوړي نو دا مشاهده او دغه سره دا باید سره دا مکس شي ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي ډېر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي ځکه یونیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یونیک یو پارونکې ژبه هم غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې یعنی زه خپله په دې نظر مچ یو لیک لیکنه د کیسه لیکنه یو ډول دی د کی اساسي شې چې دا هغه مغز چې دا کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیول بونه زی بیا خو یو لیکم نه دی
البته د نړۍ په بریالو یو لیکونو کې کله نا کله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سی هغه تور زوروسته واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی دغسې الله تاسو نه مړ شوی چې زه اوس وړاند وایم مو کوم یو بل څه وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبره هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم اسه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیسته هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې را تېر شوی یم لوستی مې دی ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې لیکلی دی بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندواله سختي او ستوغي نه وی چې پر وستون کې باندې وستون کې ستړي که مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بیا بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمې به په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
او نو دا شم ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 د یو ډیګه واساس ده
کومه یو درته ډیره جالبه ښکاري
ما ته جالبه د چین سفر ما ښکاري او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډیر څه اورېدلی وو مثلا د دې د کلتور په باب مې یو څه اورېدلی وو چې زه لاړم هغه شاید نو زه به یو څه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینان سپي خوري او فکر دې وسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ونه پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم و چې دا هر رستوران مخې ته تیریږم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف ونه راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم بچ زما په زبانه ولګه د ما بوج ولا سپېده نو یو جالب خبره ته کوم هغه دا چې سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي اواته نو دی وخت کې ماته و جمله را یاد شو چې ماته په دې ټپ کې هم د سپینه صح کار کړی یعنی دغه څه تر دغه حدا پورې زه هغه شوی او مکان خدا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو وو کې دا نه د سپي په خېدل خبره وا هغه خپل او فرهنګ هغه سپي چې هغه چې دوی وای چې دا پړ هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې ګران په باندې دی اخلي او په خاصه هغه هر چاته څوک ورکې
د شغلي اسمن څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پا پر کتابونو تبصری
په رادیوی مجله کې واوري.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې پکې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خکلی ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کېږي.
خپل کور کلی تراشا مسافر وسرلې دې باور وکړ زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هیره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
بونۍ مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یادې ډیوی لګوو.
آنلاین ټیوی بلوي په یادې
و شیبر سیبا. دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمه سیخیږي چې پام دې نومونو او پام دې مخامونو د دوی پاړه نور را توغږي، د دوی خاطرې شریکي کی، کیسې شریکي کی، په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډېر واضح نه دي، خو هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه، مو په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري، نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډېر د چاور پامو نو خشیر لیکي لګ په هغه ذوقي ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک تشویقو.
که چرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه یي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر دیار چا زړه ته کوزي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي، مثلا که همدا شیبه مو ښه خبر اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. لدې لار مې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکیم درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما د دوکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دې را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکو، مقصدار ملګری رایه ورکوي، موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایه ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ را ټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو مه نیت دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړي چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و، او دغه سی و چې مخکې شوم نو په همدې نوی کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته ورته ګورو. موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خطا بلې وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي، او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا چې نیوکه خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضی نه وي، لیکن مخکنی پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو استایي، او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي، د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دیرش کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدا غواړو چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګري نظر ورکړي، او دوی د ما سره چې کوم ملګري دي دام لیکوال ملګري دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه هم وي چې په شاعران ولي دا خو ډیره مهمه خبره ده او موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصولو سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به ووایي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړې ده یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي ګنجایش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نکتېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په روسي شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانزي محصل سلام افغان لوستې دی. له دوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډي لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفہ له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخر معاشات څه ډول کېدل، څنګه جګړې تاسول کېدل، او هغه کسان چې د دوی پوړانې به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل. همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل ته کومو د سو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسی کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسی کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او دی وی پرژوان دی وی د حکومت ولې په طرز دی وی په پسلا په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال دغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې او د څو تاریخونو ورچان د په اصطلاح دې کتاب کې وستون زما درکړه. هغه دا د چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښود. نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
مکتب مایا پلاس کی دس رو گولو پھول چھ